السلام علیکم، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وری یا حمل دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بورالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، د هیله لري چې د افغانستان لپاره به ښې پایلې ولري. له 200 ډیر افغان کډوال چې له 3 میاشتو راهیسې په البانیا کې ژوند کاوه پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له تیرو څه باندې 7 میاشتو راهیسې دا هیواد د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 2 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون د پیسو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره نږدې 3 میلیونه او 6 لکه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مسؤل اندرس کرشهاف پرون وویل چې یوازې 2 میلیونه 100 زره اوکراینیان پولنډ ته تللي. هغه زیاته کړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په روانه اونۍ کې 1 میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمېرې به تر دې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ 2 پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت وژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څیړنه کوي. پاکستان د دې الوتکو پرزې له چین نه اخلي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راول پنډۍ ته نږدې پر کورونه ولګېده چې 19 کسان ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال ولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 23.8. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19.5. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 15.8. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 1.1.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو برخه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وباورئ چې د افغانستان بچیان، نجونې او هلکان نن ښوونځیو ته ځي.
اوس اس اندیشنا نه لرم، سمزما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده، او شکر دی طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل.
د بشري حقونو د څار ډله له طالبانو غواړي چې په هلمند ولایت کې د انتقامي وژنو مخه ونیسي.
د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د اسلامي همکاریو سازمان نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او په رسمیت نه پیژندلو دی، نو دا خورا مهمه ده چې
و باورې چې په پرونی غونډه کې د عمران خان لپاره دا مهمه خبره کومه وه. په غزنی ښار کې د هندو سوزان د غصب ادعا
دا د موږ لډیر دیرینا ادیره دا اندو سوزان دا مو دا خواجه چې موږ بیچارهګانو حقم تلف نسی.
د اوکراین ولسمشر د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانېدو کیسه کړې او نور مطالب.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلست. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي. نړیوالې ټولنې له تیرو څه باندې اوو میاشتو راهیسې له طالبانو په پرله پسې توګه دا غوښتنه کوله چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د طالبانو د معارف وزارت اعلان کړی دی چې نن په د هلکانو او نجونو ټول ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه پرانیستل کېږي. د کابل د یوه ښوونځي زده کوونکې 14 کلنه ایلینا نظري د مکتبونو پرانیستو ته خوشحاله ده، خو داسې فکر کوي چې دا پلا په هغه سې نه وي لکه تیر کال.
همه ګریزان شده نزدیکی شوار و شاید دختران نتانه که به درستی مکتب بیایه.
د کندهار د یوه ښوونځي زده کوونکې مروه ایوبی بیا خوشاله او هیله منه ده.
د طالبانو د بل دورې سازمان مور دی ښه خاطرې نه درلودلې، ویلې شاید بلاد تاسو بې سواده فاته سوي. اوس چې زه خپله یم هېڅ اندېښنه نه لرم، سم زما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی الحمدلله اوس هم طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل او موږ ډېر خوشحاله یو.
یو شمېر محدودیتونه شته، بشپړ اسلامي حجاب او د ښځو له لورې نجونو ته درس ورکول، او په کلیو کې چې ښځینه ښوونکې کمې دي بوډاګان به درس ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ له پیله په تیرو څه باندې وو میاشتو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه وه، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې د لیسې د دورې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړې وه. د بشري حقونو د څار ډلې نننۍ ورځ د افغانستان لپاره ډېره مهمه بللې ده. په دې بنسټ کې د آسیا د برخې څېړونکي فرشته عباسي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله له نږدې څاري. دې په ټویټر کې لیکلي دي چې هغه وخت را رسېدلی چې طالبان په دې برخه کې خپله ژمنه سمه ثابته او عملي کړي. د ملګرو ملتو په وینا په 2001 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل، او په 2019 کې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي یې نجونې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه کې د وژل شوی هندیول اصل خبریال دانش صدیقی مور او پلار وایي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالو محکمو ته یوسي. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دې اقدام هرکلی کړی دی.
دانش صدیقی چې د رویټرز خبری اژانس سره د تصویر اخیستونکو په توګه دنده درلوده د افغانستان د جګړې قربانی شو. نوموړی د تیر 1400 مریض کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې د خبر جوړولو پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان کې د تیر حکومت د پوځیانو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شو. نوموړی د هندوستان اصلي اوسیدونکو چې تر دې دمه د جګړې هیڅ اړخ د وژنې رسمي مسولیت نه دی منلی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ مخکینی حکومت یې د قتل مسولین طالبان بللی وو، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د دانش صدیقی کورنۍ د سیشنبې په ورځ په یو لیک کې چې هندي رسنیو ته یې استولي ویلي، پریکړه یې کړې چې د اولاد قاتلانې باید د محاکمې میز ته راکش کړل شي. د هندوستان یوې رسنۍ نیوز اته لیکلي د دانش صدیقی مور او پلار شهیده صدیقی او اختر صدیقی به د نوموړي د قتل په اړه قانوني اقدامات پیل کړي، او د طالبانو د جګړې مشران او رهبران به عدالت ته وسپاري. خو د دغه کورنۍ له لوري د قانوني اقداماتو د څرنګوالي په اړه هېڅ نه دي ویلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د رویټرز خبري اژانس نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دغه اژانس زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ښاغلي صدیقی د کورنۍ له لوري په خپور شوي بیان کې دغه شان ټینګار شوی چې د خبریالانو په ګډون په ملکی خلکو حملې د طالبانو کار دی، او د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان په جګړه کې طالبان د 70,000 ملکیانو د وژنې مسؤلین بلل شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې او اړیکې ځواب نه کړي، خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یو مسؤل مطیع الله سرور د دانش صدیقي د کورنۍ د دغه اقدام هرکلی وکړو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از خانواده دانش صدیقی که
د دانش صدیقی د وژنې په اړه د طالبانو لوړاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو. د ځکه چې تیر وو میاشتو کې زیات شمېر خبریالان ووهل شول، زندانیان شول، سپکاوی یې وشو، شکنجه شول، خو یوه پېښه هم ونه څېړل شوه او نه یې هم دوسیو ته رسېدنه وشوه.
دانش صدیقی ته په 2013 میلادي کال کې د هغه د غوره ژورنالیستیکو کارونو له امله د پولیس جایزه هم ورکړل شوې وه. افغانستان چې د ژورنالیستیکي کارونو د دوام لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي، په تیرو درې لسیزو کې پکې لسګونه افغان او بهرني خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي.
سهارنۍ خبری مجله اورې. داسې راپورونه خپره شوي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قمندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حملې پیل کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې طالبان باید غچ ونخلي، بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني.
د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د ګرشک ولسوالۍ د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشۍ زیات شوي دي او طالبانو هم خبرداری ورکړی و که چېرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونې به زیاتې شي. یو شمېر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نومونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په هغو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14 په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبانو یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروت و چې پکې راغلي و امان الله د ډېرو بېګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤل و، ځکه ووشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوو قومندانانو مړي د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوې وې او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له امله یې یو شمېر پخواني پوځي افسران ترې تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړې ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمېر افغانان او د هغوی ناروغان ادا کوي چې په ډیرو لری پرتو سیمو او حتی د ځینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
د روزګان ولایت لوی نسبتاً لری ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ سپلی ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کوویډ-19 ناروغۍ اخته پلا دی وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
په دغه ناروغۍ باندې اخته و، دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو رنځ څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسېدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لرې کړي دي.
شفخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړولی.
شبخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کم دي، نو هله مو د اوسنۍ دولت څخه دا چې د ډاکټران تماشات خپلواک او دواوي راته پراکړي.
خو د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي
قدر من اوریدونکو په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو او د ستونزو ته مو کتنه کړې چې د راپور نن د ازادۍ راډیو په خپرونو کې تاسو اوریدلای شئ. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. وبخښئ، د نړیوال مسایل دی خو د افغانستان اړوند دي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغانستان ده. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته نه دی ورخلی. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارژ دافیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دې غونډې ته پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونه شي ترهګر به له دې خاورې بیا سر راپورته کړي.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او په رسمیت نه پیژندلو دی. نو دا خورا مهمه ده چې موږ د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو، او زه دا د دې لپاره وایم چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده. تکرارووم، یوازینی لاره چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوالې ترهګرۍ مخه نیولای شو.
د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستلو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړی شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. څه باندې درې میاشتې مخکې هم اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه و. هغه غونډه درې ورځنۍ وه او د پای په اعلامیه کې پریکړه شوې وه چې د افغانانو لپاره به له نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د راغونډولو لپاره هڅې کوي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور مطالب هم لرو چې په څو شیبو کې به یې اجمل اند تاسو ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانۍ کیسې وکړې. هغه وویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه چې اروپا ته اهمیت لري له منځه یوسي. د زلنسکی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر وایي د ماریوپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودیمیر زلنسکی په ورته وخت کې پر ماسکو چغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لش تر لشه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووځي. په ماریوپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلاصه شوې برېښنا بنده ده او د څښاک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د ماریوپول ترڅنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونه نیولی دی 300,000 کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د ماریوپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختی نیوکې وکړې. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لوري له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګاسو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډیر اغیز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او ډیموکراسي، بشري حقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو د لمنځه یوسي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه پنښه کوي او د ماریوپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په ماریوپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وایي لسیز مخکې مذهبي ملکیت د وخت د حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته یې کولای سبز، جنوب لور ته یې ولایت مقام، لویدیز لور ته یې بزازی او ختیځ لور ته یې شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرینا ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چغ اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد موږ ته ورته ښوی سی.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سیکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خرڅ سوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سیکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سیکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سیکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم بس خاص ورباندې کوم، د تاسې د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سیکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنی ملت پارک د هندوان او سیکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
ولسواکي د نړۍ په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسم دا چین نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي. صالح محمد صالح ورته کتنه کوي.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د اسلامي پراختیايي بانک د رئیس پر وروستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. محمد سلیمان الجسر د سیشمی پرز په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېشتمې غونډې ته په خبرو کې د دغه سازمان لغړو هیوادونو پراختیایي ادارو بشري سازمانونو او مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د نوي صندوق سخاوتمندانه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز زیاتوي اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې پرون پیل شوی او د افغانستان پر وضعیت هم پکې بحث کیږي. لیکوال زیاتوي الجاسر ویلي چې د بشري مرستو په هدف دغه صندوق له افغانانو سره د پیوستون قوي پیغام ورکوي. د هغه په خبره ده چې د افغانستان 80% وګړي په کلیو بانډو کې ژوند کوي. د دغه صندوق لومړنی تمرکز به د کلیوالو د معیشت د خوندیتوب له طریقه د خلکو د ژوند ساتنه وي. د ډیلی ټایمز رسپانې لیکوال زیاتوي د افغانانو ملاتړو هیوادونو سپارښتنه کړې چې دغه بانک دی له وړ تجربو په استفاده د بالقوه همکاریو پر لارو چارو غور وکړي. دا څرګندونې داس وخت کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې چې له امریکا خبریږي پرون د دانش صدیقي په نوم د هغه هندي عکاس په باب لیکنه خپره کړې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو مخکې په کندهار کې ووژل سو. د رسپانې په لیکنه دانش صدیقي چې د پولیټزر په نوم معتبره جایزه هم ګټلې وه له رویټرز اژانس سره کار کاوه او مور پلار یې پرون سهشنبه په هاګ کې له نړیوالې جنایي محکمې وغوښتل چې د صدیقي د وژل کېدو په باب څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ د طالبانو لوړ رتبه چارواکي په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایتونو تورن کړی دي. دانش صدیقي چې 28 کلن او د هند تاب او د تیر میلادي کال د جولای میاشتې پر 14 هغه وخت وژل سو چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له یوې قطې سره په یو سفر کې ملګری و. د واشنگتن پوسټ رسپانې په مطلب کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د خبریالانو وژل کېدو ته اشاره سوې او زیاته سوې. د دانش صدیقي کورنۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په وروستیو اونیو کې څو نور خبریالان له دې جملې دوه امریکایان پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب د راپور ورکولو پر مهال ووژل سول. د لیکوال په باور دغه پیښې